مشكلة.
خب ام زیاتش عاشقانه است و زیاتش مشکلاتی که من خودم اکثر وقت که حس می کنم.
دوستان عزیز، با شنیدن پرنامه روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد، بفرماییم.
در رضایت من از سلطان محمد سر دوستان و دا خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کی یو پکوري چې د طالبانو یو سانګړ شورا ته پریکړه او واکس پرل شوې ده چې د طالبانو د نوی مشر د ټاکلو پر سر پورته شوی اختلافات حل کړي. په دې اړه پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدا هم ورې چې د پاکستان د پوس مشر وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د افغانستان سیمې او پاکستان دښمنان دي. د افغانستان او د نړۍ د روسیې تحولاتو پر نور رپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې د لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافاتو د حل شورا ته سپارلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی، او پاکستانی پولیسو په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولی دي. د خبرونو تفصیل، د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوی مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوی مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو لري لکتر لګه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي ښاغلی غنی د خبرې پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته کړی دی. ولسمشر غنی د پښې د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی او ویل کېږي چې د پنځشنبه په ورځ به هیواد ته راستون شي. په خبر پانه کې مصر ته د حکومت د اجرایي مشر د سفر په اړه هم ویل شوې دي. عبدالله به د سویس د دوهم کانال د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دای په دې وروستیو کې قاهرې ته تللی دی. ترکمنستان بنن چهارشنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنی ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د 22مې غونډې لپاره په اشقابات کې راي وزيږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې به د نلیکې د غزولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز په تر هند ورسوي. د ټاپي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروانو ناکرارۍ له امله ځنډیدلې وو. پاکستانی چارواکو د ترکمنستان د حکومت په حواله ویلي چې دروان کال په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او د اسیا پراختیايي بانک لخوا ورکول کیږي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 10 بهرني وسلوال وژل شوې دي. د پاوز لوی درستیز د ګر جنرال قدم شاه پرون ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نور هیوادونو لخوا راغلي دي. د ګر جنرال قدم شاه مخکې ویل چې په دې عملیاتو کې لکتر لګه 300 زیات بهرني تروریستان شامل دي. په دوه کې د القاعده غړي او طالبان هم شته. د لوی درستیز په وینا په فاریاب کې د شمشیر و پونم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لکتر لګه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوه کلیساو کې په 14 کې ولستنه وژل شو او لکتر لګه او یا نور ټپیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حمله پاکستانی طالبانو پلان کړی وي. د پنجاب د کورنۍ چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوی کسان له تحریک طالبانو پاکستان سره د ملګری شهریار محسور د ډلې غړي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیترو روسکارم پرون وویل د ایران پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. پیتر روسکام ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د موافقې د ردولو لپاره کافي رای اخیستلی شي، خو دا رای هغومره زیات نه دی چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي. روسکام پرون وویل چې د امریکا د کانګرس له 434 غړو څخه لږ تر لږه 218 تنو چې ټول جمهوري غوښتونکي دي د دې موافقې د ردولو ژمنه ورسره کړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر پاولو جنټلیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. اروپایي اتحادیه د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ایران مهر خبری آژانس د ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر په حواله ویلي اټومي موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو تدریجي وده ته لاره برابرولی شي. د ایتالیا د اقتصادي پراختیا وزیر چې پرون په تهران کې وویلي چې هیواد په ایران کې پانګونې ته لیوالتیا لري. او وروستی خبر دا چې د روسیې پولیس د هغه سړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي. رپورټونه وایي چې د سړي ښځه هم ورکه ده چې ښایي وژل شوي وي. د روسیې د فدرالي څیړنه کمیټه وایي چې د دې ماشومانو د بدن ټوټې د هغوی په خپل کور کې موندل شوي دي. دا ماشومان ټول تر شپږو کلونو واړه عمرونه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځنګړي شورا ته د پریکړې واک ورکړی دی. د پاکستان د پوز مشر بیا وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان پاکستان او د سیمې دښمنان دي. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومن په دې نظر دی چې طالبان باید یو موټی شي او بیا خبرو ته کښېني.
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او نیر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه پس راشي خبرو ته کښېني.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید خپل فعالیتونه او عملیات په فاریاب پورې نه بلکې ټول افغانستان ته وغځوي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د پکتیکا ولایت سیمې چارواکي وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري.
سیاست جوړوي او د پښتون امره وشتي د ساته پوځ پروت رامخ ملیشا ده.
د امریکا وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورت رد کړ چې ویلي او په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دا رپورټونو پر اساس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بساری بهوران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو و کسیزی عالی شورا تیرونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور د نوی مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس په خپل تازه رپورت کې وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت لري پرون د هغه شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړ شوی و. د دې موضوع نور جزئیات د فرشې جلال صاحب رپورت کې اورو.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغه شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوی ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو لامل د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوې مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي. خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوې مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر لزوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوې مشرتابه په اړه خبري وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبري وکړې او په اخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوې مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د ملینی خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی وو.
دا فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو اوریدل چې د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې پړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ویل کیږي چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله ویل کیږي چې د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه کړې ده. بل ورته د پاکستان د پوس لوی درسیس جنرال راحیل شریف وایي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې کلک لا تړکوي او د هغه په خبره د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د سیمې او افغانستان دښمنان دي. په دې اړه لپی خبر زموږ همکار زبیح الله شفق ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه د سه‌شنبه پرځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد لوی درستیز د سرګندونې پر اول پینډه کې د پاکستانی پوز د جګپړ قومندانانو په غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت سره لپاره جوړه شوی و. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر سرګندونو مخکې د دوشنبه پرځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوې مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته په کار کې پاکستان اپیلو کې چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه په سره شي خبرو ته کې نه نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغارا بیتے کول او غیب اشارہ چول او غیب پر زور کینا ول او غیب تا داور کو چې تاسو کیرنی موږ بدا خدا خبره غلطی دی دا غیب نتیجه ډیر غیب خرابی نو پاکستان یو عمومی اپیل خو کولی شي او بیا سے بیل بیل ډلې پر سے کرے دل او گروپ پر سے کرے دل یا غیب باندې فشار چول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر د مړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې کچیرې د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې به روان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمیر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت روانه ده، عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کړی دی. په عین حال کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نورو ولایتونو ته به هم یاد عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو د کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازي دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یو برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمیر سیمې پریښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډیر حضور لري. اوس هم د شپاړو سکلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د قیصار په یو شمیر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې خغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. خغلی فیضی همدارنګه هغه راپور نه هم بے بنسټ و بلل چې ګنی په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه
فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، لدې سره یو ځای یو شمیر مخالف ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب د سمې واد د فاریا په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نور ولایتونو لکه هلمند، کندز او نور سیمو ته به هم سفرونه ولدي، هغه سیمه چې اوس د جګړې پور کې سوازي.
د فاریاب یو شمیر اوسیدونکو بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. نوریا ستوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
په طالبانو کې د چین سړی فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په اشاره لیکي. ګلوبل ټایمز چې د چین یوه ملتپاله ورځپاڼه ده د جولای په 1 د یوه څېړونکي په وینا چې نوم یې نو څرګند شوی خبرداری ورکړی و چې د ملا عمر مړینه به طالبانو ته سخته تمامه شي، خو ښایي د هغه مړینه یو بل بایلونکی هم ولري. ملا عمر په تیر وخت کې له پیکنګ سره د مهمو موافقو ضمانت کړی و او هم پیکنګ هغه ته د یو مشر په توګه کتل چې په موجودیت کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون چانس زیاتو. د فارن پالیسی په وینا د طالبانو په اړه د چین د شکونو سره سره ملا عمر هغه سړی و چې دوی ورسره کولی شوی معامله وکړي. هغه په ډیره لیوالتیا غوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې چې اقلیت اوسیدونکي او غور مسلمانان دي د بې ثباتۍ په اړه د چین اندېښنې کمې کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي پیکنګ به لومړی د افغانستان د سولې پروسې ته اندېښنه ولري، ځکه په څو وروستیو کلونو کې به بل هیواد دومره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې فعاله ونډه نه لرله لکه چین چې لرله. د خبرونې په وینا چینایي چارواکي داسې انګیري چې په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه به یوازنۍ یقیني لاره وي چې دا هیواد د اویغور سخت دریځو په یوه امن ځای او پر یوه داسې ځواک بدل نه شي چې د پراخه سیمې ثبات ته ګواښ متوجه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په طالبانو کې ګډوډي د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي او څه ډول ستراتیژي به مخته وړي طالبان په خپلو کې جوړ رانغلل. واشنگتن پوسټ لیکي ملا محمد اختر منصور د تیرې جمعې په ورځ نوی امیر اعلان شو او داسې انګیرل کېده چې دای به هغه تشه ډکه کړي چې د ملا عمر په مړینې سره پیدا شوي، خو ډېر ژر د هغه مشري د پخواني مشر د ورور او زوی لخوا له چلنج سره مخامخ شوه. د ملا منصور په اړه چې په وروستیو کې د سولې د خبرو ملاتړ کړی ډېر ضد نقیض راپورونه او څرګندونې خپاره شول او هغه داسې یو شخص یاد کړ چې له پاکستاني چارواکو سره نږدې اړیکې لري، خو هغه په خپل لومړي پیغام کې د سولې په خبرو شک څرګند کړ او دغه راز راپورونه وایي چې له پاکستان سره یې هم ورانه کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر لومړی طالبانو اعلان نه کړ، بلکې افغان حکومت وویل چې هغه مړ دی. د خبرونې په وینا له دغه خبر سره داسې ګونګوسې راپورته شوي چې ګواکې په کابل کې چارواکو یا هم ښایي اسلام آباد غوښتل چې په دې ډول د سولې خبرې ګډې وډې کړي. که دا هدف نو بریالي شول، ځکه د سولې د خبرو هغه دوهم دور چې په پام کې و د دواړو لورو ترمنځ تیره جمعه وشي لغوه شو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات په خپلو سترګو لیدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي یو کمیټه کار کوي تر څو په دې برخه کې سرغړونې په ګوته کړي. نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي د هغو تاسیساتو په اړه اندېښنه لري کوم چې د پاکستانی پوځیانو او ملیشو لخوا د ډیورنډ کرخې په اوږدو حتی په هغو سیمو کې چې د افغانستان خاوره ګڼل کیږي جوړیږي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تاسیساتو د جوړونې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلي کوم چې پوځي او ملکي دواړه پکې شامل دي.
دوی تاسیسات روان دي، تاسیسات جوړوي او د پښتون هم راوستي دي. تاسو پوځ فروت را مخته ملیشا ده، یعنی دغه تاسیسات په خپل معنی ما خپل د خپلاتو نږدې ورغلي او ورته خپل مزاره او په مزاره کې موږ ګډون کړی وو. حتی کې چې دا کوم بازار سره د انګور دی بازار دا د افغانستان خاورې کې د خوست وزارت هم پاکستاني ځواکونو او طاقت او قانون شروع کړی دي. نظامي تاسیسات جوړوي، څنګه دروازه او سر جوړوي، نو هغه روان دي.
راپورونه وایي چې پر انګور اډې سربیره د پاکستان پوځ د ترو او خند په سیمه کې هم مخته راغلي دي او افغان حکومت یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. په راپورونو کې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په حواله دا هم لیکل شوی چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی پیښ شوی چې پاکستانی عسکر د افغانستان خاورې ته را دننه شوي وي او افغان سرحدي ځواکونو بې ځوابه پریښي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې برخه کې یوې کمیټې خپل کار پیل کړی چې لاسته راوړنې به یې هم ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. د سرحدونو چارو وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال
په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر تخته کې میشه د روستا وزارت
په دې برخه کې چې هر سرغړونه کیږي د سرحدونو چارو وزارت دند لري چې یاداشت کړي، هغه موږ لوړو مقاماتو ته لیږو په ځانګړي ډول امنیت شورا ته، تر څو په دې برخه کې په لوړه کچه خبرې وشي. کوم سرغړونه چې شوی یا کوم ځایونه چې د ډیورن په فرضي کرخه جوړ شوی، په دې برخه کې کمیټه کار کوي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
کار میکنه په جزئیات شمیشې بعد بتان مشخص بسازي.
خو د ډیرو هڅو باوجود د یادې کمیټې هیڅ غړی او یا هم په کمیټه کې د موجودو ارګانونو چارواکي په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. د یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د خپلو تاسیساتو د جوړولو لپاره د پوځ او ملیشو پیره دروي او جوړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په ختیز ولایت ننګرهار کې هم پاکستانی ځواکونو ورته ښکاره سرغړونې کړې چې په انګوړه کې نجیب الله پرې ننګ وکړ، نو په ګوشته کې لا هم د قاسم خان د میړانې کیسې کیږي.
مغواز پاکستان په پاکستان او ډیورن کرخ سره سره اوخته د افغانستان خاورې ته تخلق کورن تلاش کی، د منګ دولت قرار یې د جواب چا د تلوس نه ورکړ، باید د ته جواب ورکړي. دو قرار راز د سایل کی او پاکستان ځواکونه را ورځ مخترازي په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په کونړ کې دو غوړی سي دا بیرغ راړ په سروبي کې راته ودرې، موږ دولت مدارال قرار یې ویده دي غوړ د جواب ورکړي، دوی نس کول استفاده وکړي او بل څوک راځي ودرېږي.
زمانو امید دے کابل یا تنو سیزن کے ہم زبائی دا ہوئے ما چدا پاکستان روزانا دا افغانستان پا خاورا تجاوز کئی زمانگ دا مشرانو غرور ویده دے دے دی نشی کولے چدا خپلی خاوری نا دفاع ہوئی کی نو بیا دیو اخپل آوان تا غیط دفاع پا ہر رقم کولے شی کنیشی کولے باید استفاع ورکی زکنن گوشتہ ہونی والا سابان انگرار نیسی بلا ورز رو رز رو بین در سخنی سی باید دے پا کلک باند مخنی ہوشی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر قوي ډیپلوماسي سره وکولای شي چې سازمان ملل تقنات دی ورکړي د پاکستان تجاوز په افغانستان باندې. هر ورځ پاکستان خونه ټوله کټونه په افغانستان باندې کې افغانستان ملت بیچاره قربان کیږي، نو د افغانستان حکومت باید سازمان ملل ته مراجعه وکړي ترڅو د مشکلات حل کړي. کچېری بیا هم نشي کولای نو ملت ته مراجعه وکړي، استفاده ورکړي، دا بهتره خبره ده نه چې هر ورځ بی عزت کیږي او هر ورځ په ملک باندې خلک تجاوز کوي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپل ورستي سروې لمخوي په افغانستان کې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کوم هلي چې په دې برخه کې د ملي وحدت له حکومت کې د حق له منځه تللې دي. د دې خونی مسؤلانو ویل دا سروې د تجارت او اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د هیواد په عمده خارونو کې تر سره کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ویل دغه ټولو ستونزو حل ته د پلانونو په جوړولو لاس پورې شوی او په جدي توګه به عملي شي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
نامنی د اقتصادي قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د ظرفیتونو کموالی او سوداګرو ته د اسانتیا او نشټواله. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په سروې کې د کاروبار د کمزورۍ لاملونه خودل شوې دي. دا مسایل په هغه سروې کې په ډاګه شوې چې د دې خونی مسؤلینو د کاروبار د وضعیت د ارزیابۍ په نامه کړي او د سه شنبه په ورځ خبره کړه. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت وویل
بعد از ایجاد حکومت جدید، حکومت در برنامه های خود همیشه اقتصاد در اولویت برنامه های خود گرفته.
د نوی حکومت لا جوړېدو وروسته حکومت تل په خپلو پروګرامونو کې اقتصاد په لومړیتوبونو کې شمرلای. خو درې میاشتې وروسته چې موږ سروې وکړه، کابینه جوړه نه و او د حکومت لخوا په دې برخه کې هیڅ اقدام اونه شو. د خلکو رضایت او هیلې ورو ورو مخ په کمیدو دي، ځکه چې حکومت له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د اقتصاد لپاره هیڅ عملی ګام پورته نه کړ.
دوبل دا سروې د سوداګرۍ، تولیداتو، محصولاتو، میوو، صنعت، ساختماني چارو، صادراتو، وارداتو او داسې نورو برخو کې د هیواد په عمده خارونو کې ترسره شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزو هواري ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او واردونکو د دوی د فعالیت په مختلفو برخو کې خپلې ستونزې واورولې. دوی ویل عمده ستونزې نامنی، د برېښنا، ځمکو او زیربنا نشتوالی، د بانکونو لخوا ورته د پورونو نه ورکول، اداري فساد، پر تولیداتو د تعرفو لوړوالی، لوړه مالیه، د تولیداتو او محصولاتو لپاره د بهرنیو مارکیټونو نه موجودیت او داسې نورې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دغه ستونزې تایید کړې او ویل چې د ستونزو د حل او د تجارت او صنعت د پراختیا لپاره د سلور کلن استراتیژي په جوړولو کار پیل کړي او په جدي توګه به عملی کړي.
ما از یک اقتصاد کاذب به یک اقتصاد واقعی میره.
موږ له یو کاذب اقتصاد څخه د واقعي اقتصاد په لور روان یو. واقعي اقتصاد ته د رسیدو په مرحله کې یو او دا واقعیت باید ومنل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو څلور کلنې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د دې غونډې ستونزې به هم پکې ځای شي.
په جوړه ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د مالی وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق هم د سوداګرو د ستونزو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. دوی وویل چې په اقتصادي پروګرامونو، د ګمرکي اسانتیاو په برابرولو او د بانکونو په پیاوړي کولو کارونه روان دي او له پلي کېدو سره به پر تجارت، صنعت، محصولاتو او صادراتو او وارداتو مثبت اثر پرېوزي. همدارنګه په مجموع کې نامنی تر ټولو عمده ستونزه وبلل شوه، خو مسؤلینو وویل چې امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړې او هیله ده چې په ټول هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه او د خلکو په تیره د سوداګرو او پانګوالو اندېښنې ورکې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. اته نیمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملا محمد عمر کورنۍ پرون سه شنبه د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. ترکمنستان به نن چهار شنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنی ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لاس بهرني وسلوال وژل شوی دی. د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه پر نو ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي دي. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقه د ردولو د پریکړه لیک تر هاد کمیټې غړو ته وړاندې کړه. د ایتالیا د بهرنۍ چارو وزیر پاولو جنتولیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. او د روسي پولیس د غسړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا یې د هغوی بدنونه ټوټي ټوټي کړي دي.
د افغانستان د مرختیا وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه ریپورت رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتون نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون وایي چې ممکن د سیګار ریپورت بشپړ توګه درست نه وي، خو دوی په روغتیا وزارت کې فساد تاییدوي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
موږ په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د سیګار راپور
ردوو.
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي، 13 روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي او 12 د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د جی پی ایس سیستم له لارې څارلې دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسون غړی سالم محمد سلجوقي وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
وزارت صحتمه افغانستان هم مانند سایر وزارت ها
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی، په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلول چې خیالي کلینیکونه موجود دي. ولې داسې مرکزونه شته چې په هغې کې روغتیایي خدمتونه ډېر ضعیف دي؟
ښاغلی سلجقي له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه هم اوري. د امریکا د استازو مجلس د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باوري څرګند کړی دی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزی پر رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشري نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړې هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تلبیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره د سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعا رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس په تا ورځي وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګيري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې کانګرس دا موافقه رد کړي، دوی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه در ډول طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي د دغه موافقه درادول لپاره کافی رای اخیستلای شي، خو دا رای به هغوم رضایت نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقه په دفاع کې د وړاندې شوی طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوي وکړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راه کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف پلاټه کې د خبرونه مو د غزنی د خاري وو سیدونکو ته ځانګړي کړي چې وای گاونډیان دی وحی د بوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسول کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
نوم مې صاحب از غزنی به تمام اس حاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلای شادینه
ستون زده څه ده
مشکل مې نه مې یا کی برادر مې کوڅې کې
زما ستون هم دا ده چې دلته مې گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لیږي. خدا شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي، خدا شاهد چې هم دانن ما وهل خړلې، زما د کور شې ماتي کړي، حوزې ته مې مکتوب وړي هیڅ اس ما ژغ نه دی اوریدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنی.
ستا دقیقه همسایه تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولا که زه په خپل ګناه پوه سویم، په خدای قسم همدانن یې هم زه به حالې ډبولی یم، خبرې نسم کولی، نفستنګي مې کیږي. زما رضا هم دا اوس هم په جنایي امریت کې ده. په خدای چې زه یې داسې وهلی یم، سینه مې هم خوږیږي. زما ږغ ورسوئ، موږ بې وزلي او بېچاره یو.
نو ته یې په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي ته وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل ولاکه زه پوه سویم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه، وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدو غزورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلي، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشي کړی هم دی.
ګاونډي ته څه کاره دي؟
زما ګاونډۍ څلور پنځه کسه دي، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کوره مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډۍ
دې
څه کاره دي، څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی، مزدورکاری کوم. تېره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کیږو.
کومې حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کېږي چې دا کسان تازه ورئ؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کېږي چې موږ ځوروي.
دا غیر مسؤول واستول کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتي غیر مسؤول وسلوال دي. خدای شاهد دی، هر چیرې چې تللی یم چا مې ږغ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم، موږ څه ګناه کړې؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ ارامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یم، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم، دا څه حال دی؟ هیڅوک زما ږغ نه اوري. زه هیله لرم چې زما ږغ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري وکړئ.
اگر شما مسلمان هستید، قدرت ما همکاری کنید، ما همکاری شما را. موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قماندان عبدالحکیم انګار سره طرح کړه.
دای شیخ خو موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم بیا پولیس ټکوي. اله چې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم بیا پولیس ټکوي.
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي د پیسې ځای غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت ته نه ورځي، هلته یوځای ته ورشي. دلته شخصا ما ته چې راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر به تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورسو وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ورحل کړو.
قماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وو. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا مثلا معلومیږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دی ماموریت و، یوازې خو ماموریت نه دی. دلته کشفي ارګانونه دي، دلته امنیتی ملی دی هغه امنیتی ملی اوزیه لري دلته دلته قومندانی ده دلته جنایی ده چې هغه یې غږ نه اوري موږ ته دې راسي موږ سره دې تماس ونیسي موږ ټلیفونونه موږ په راډیوګانو کښې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي دغه زموږ د ټلیفونونو نمبرونه دي چې هر سړی ستونزه ولري چا دوی ته مشکلات جوړوله کېدای شي موږ سره په تماس کښې اوس هم دی کولی شي چې موږ سره په تماس کښې شي او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک را ځي دی وایي هر ورځ خلک را ځي دی ټکوي او دی هېڅ جرم هم نه لري خلک یې وایي نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبره وي
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کښې یوازې د یوه قوم نه دی او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي دا وایي چې کور م خوشه کړی و څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یې بده ده نور غټ قوم دی دی باید ګزاره ورسره وکړي باید جنګ جګړه باید ونه کړي دا معنی نه لري چې یو سړی یو ځای پروت شي نو نور ګرد همسایګان پر راغورځي وهي او ټکوي نهاکه داسې کلچر دلته نهشته داسې رواج دلته نهشته خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي د موږ سره تماس ونیسي موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوی
دا کس څه وخت تاسو ته در شي
هر وخت راتلی شي زموږ ټلیفون نمبر دی هر وخت چې دی وخت ولري راځي
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ
خود به کو نو ولې نه کو هغه زموږ وظیفه ده
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلې پیغامونه در تخبروم دوستانو لکه چې خبري است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبري او بحثونه تاود دي او زموږ اوریدونکو هم دې موقع ته په کتو خپل نظرونه او څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې له لارې تاسو ته دراوړو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو دا یادونه ضروري بولم چې د ازادي او اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ څنګه پیغامونه په ګډه وورو
سلام علیکم زما نوم آیات خان د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم وروره دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده دغه بهیر چې ده دا د موږ خپله د حکومت چې د حکومت هم ډېره د کمزوري علامه اختیاروي که کمزوري نه شي دی ولې هر وخت زارۍ ورته کړي دی ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه راسه روغه وکړه افغانان یې د افغانستان بچیان یې ټول پې ټوکر ټوکر کړو وروره نن دا مړ کړه نن دا مړ کړه نن دا وکړه نن دا وکړه دلته پټا وکړه سړک خراب کړه مکتب خراب کړه فلانکۍ خراب کړه دی تریخ جواب نه شي ورکولی دا څوک د پاکستان د په کوټه کښې هغه د په کمیسون کښې جرګې جوړې دي په کمیسون کښې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی دی ټول امریکایان له هغه ځایه ورته ګوري خارجان هغه هېڅ پوښتنه نه کړي پاکستان عیسایه هلته د پاکستان د عیسایه په مابین کښې ناست هغه هغه خپله سر نه خلاصوي دی یې په سترګو ویني اشرف غني صاحب ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو ویني دولتي د لوړ مو چارواکي ویني چې هغه د په کوټه کښې جرګې جوړې دي سوال جواب بېرته ده ته دی سخت جواب نه شي ورکولی پاکستان ته خبره نه شي کوی چې دا ولې ما دښمن ته را ته ساتې ولې کوې دومره پوچ د چا په لاس کښې هغه هم چا ته زارۍ کړي کونډه ښځه ولا که دومره زارۍ وکړي لکه د موږ دولت کښې نن زارۍ کړي ولې زارۍ کړي ټول عوام ته نه ګوري ملت ته نه ګوري افغانستان ته نه ګوري وطن ته نه ګوري ټول یې ټوکر ټوکر کړو په دې خبرو یې ټوکر ټوکر کړو مخامخ دښمن ته جواب نه شي ورکولی پاکستان ته چې دا دې ولې دا د ما دښمن په مابین کښې کېنولی ده هغه خپلې جرګې جوړوي ته له ما سره همکاري څه وړ کوي امریکا ته دی نه شي ویلی چې ولې امریکا دغه د پېپ ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي سر راټول د غونډې جوړېږي په موټرو کښې سپاره دورې دورې ګرځي دی خالي ورته زه جوړه کړم روغه کړم دښمن چېرې ده دا وکړه زما دا پیغام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حماد حسینی هم د هلمند زما پیغام د ټول ولس دغه دی چې دا د سولې خبرې درېدلې موږ ډېر خوشنی کړي یو او خبره دا ده چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې موږ
اسلامی امارات وړو یعنی شریعت بجاری وی نو از ما ته خدا د اشرف غنی د زغت خد حکومت خد چې دوی یې پلاشه نظام خپل راوړي دوی هغه برابر هم د دې چې دوی یې موشي نظام وړو نو کله چې یې نظام راوړي بیا به ټول خود به خود راځي کم انګلیزی چې هغه کم خلک شي وي هغه به خود به خود په دې پوسټ چل چې نظام خو سره غلي بس په جنګل اسو کې نو سلام خو دې چې ازبی رادیو لازم پیغام نشر کی والسلام علیکم ورحمت الله
زدر وصال آیات با جراوت و لسوالی صحا اندول خبره کهو ما مر ویلا چی دی نغا امید کرزی اصاب دلاس ورکری چی زکا چی خارجان در آوستن او اصفه بدو تمام دی منگا دا امید کرزی مغزه پزای کهو چی طول طالبان واس معلوم سوال چی دا امریکا او دا پاکستان تر داس لانی خلق و بی ساتلا بی سمولا من معلوم اصلا چی محمد مار اخون پا پاکستان کی مرسو او حق خلق چې منصور دی پلانکای دی پلانکای دی پلانکای دی په کولکاتا کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چمړي دي دا د اوباما دا او د بوش دا هغه دی بوش دا باید دی ستنه دی څه وشي چې دغه تاسو تازه از ما اسکر چیرې د ملت بوت چمړي دي په خلکو په افغانستان کې نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دی څنګه دا معلومه سول چې ټول افغانستان او پاکستان او په هغه سره چې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځولای شي نو نه په افغانستان کې معلومه سول نو موږ غواړو چې کله چې هغه په ځای و دې ځای نه و سلام
دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دوستانه د کندهار څخه خبره کوم دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دا چې څو دې دلته دا پروپاګاندا شروع کړی دی وای موږ دلته جاس به ملکو دا کو واکو دا هیڅ امکان نه لري دلته د وینو ته دل روان دي دلته د ولس په جل روان دي دلته د ولس پر سر باندې ماملې روان دي دا د ډالر په وخت دغه باندې دا کار کیږي دا چې د ډالر زور نه دا کار نه کیږي ځان کې دې ډیره خرچه غواړي ډیر مصرف غواړي دا اوس دا کم جنگ دی روان کړی دي دا د ډالر په زور باندې روان دي دا ور د صاحب کار دی بل کار دی دا ور دغه د امریکای پیسې دي دغه د امریکای په پیسو باندې کیږي
پاکستان افغانستان کی صلح امکان نہ لري حکومت بد ملی اردو سو مخالفین بزور دلاری
سلام علیکم درزگان ولایت شیر افساس سری سا حمید الله خبر کو ما زما طالبانو د حکومت صدا اله د چولی تر ابد لا سر نخلاصوی دا ګرد دو چی دغه د پاکستان دی دا کدر ګر نه افغانستان کې نو سپیدا چې پاکستان ته وریا د کی خپل مترفسو سره نیولې دي حتی رین دي سیم پر طالبان پر حکومت باندې دغه خپل ترفسو نه سی خپل ولسم په مابین شت تخته کې وای دا کدر ګر غیرت یې مان خونه نه چې پاکستان ته وریا د کی د پاکستان په خلو کې وای د پاکستان چا سوای بس هغه کی په حکومت کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې نه پټالي کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې جنگونه دي کوي وایي د لغه او ملکان مطوله په مال کړ وایي د لنو حکومت د بین ولي امې طالب ولي بالا د ولایت په کې خونې څوک نه دی وایي د زما دا پیغام اتمن به نشر کې زما دا هله د طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي دا کې ګره د بل دولتو دی ولي لارې تر ابد نه وي او د پاکستان ته ولي نه وري دا وي دا کډرګي نر نه سره افغانستان کې پاکستان ته وري دا کې سلام
سلام علیکم زما نوم یاد خان ده د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دوی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوې ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي دا ټول غلط دي دا تیار دي د جوړې ته تیار دي دغه چې د طالبانو سبا زور ختلای د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و د دې سرنويشت د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وڅ کې هیڅ ناراضي نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کتلې لډیرو کوشش وکي یو شېم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نو وکم کار اخلاص ته خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې وکي د چې بو کې وطن به ونی شي شکر د موږ حکومت لرو شکر د موږ خپل یو افغانان یو غیرت لرو همت لرو خپل په افغانستان په خاور مخوا به دیږي هیڅ چاته موږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا ایسایا یا امریکا یا بل د موږ په وطن کې لاس وي او د موږ په افغانانو باندې لوبي وکي او د موږ د افغانستان بچان به ګناه به تا دا فشادت ورسي
نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کی جګه ټول دی سایه پلاس کی د لادی امریکایانو پلاس کی د امریکایانو ورته ګوري دی پکوټه کی جلسی دی پکوټه کی دا غټ غټ امیران سره ټول سیوی دی مشران سره ټول سیوی دی امریکا لای غځه ورته ګوري پاکستان له غځه ورته ګوري دلته اشرف غنی صاحب توای پاکستان متعیز له تاسو سره همکار هم د طالب ځای کې امریکا متعیز به دا شتګر ورکم دا شتګر هغه د ښکاره ګرځي څوک نه وټ کې دا ټول د پاکستان پالیسی ده هیڅ شی نه څه کدی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده محترم اشرف غنی صاحب ته د ما دا پیغام ده خدای په امان مخته ښه.
السلام علیکم عبد الرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصر مخاتم وروره ده د سویل په اړه کې خبر خمر ډیر خوشحال دو ټول افغانان خوشاله دا خبر سره وسه خدای کو په شمال کومندانان کومندان سرباتای کوم جنرال صاحب د سندل ته شفاعه بلله ته وسه لن هم دې موجود دي طالبان سره ډیر سخت دشمنی لري نو کدی بس د طالبان سره خبره وکړه دې سره بس طالبان دې سره جوړ شي نو کوم مشکل ده نه وینم نو امریکایانو دا چې وته افغانستان څخه د بیر شاغو څخه خیر پر سره بازه بازه قرارګای لوي لري بګرام کې کې شورا او کې کې کندهار کې داسې څو قرارګای لوي خیر غره د بیر شاغو څخه دی وته لږ نو کدی د شمالي تلوال سره خبرې وکړي نو دا به ډیر شي اوله خبر وایي دی د شمال سره وکړي شمالي تلوال سره هغه تاسو کومندان صاحب ته دی جن دار صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله اجرایه رئیس نو کله دې سره خبرې وکړي بس دا ډېر فکر کوم زما ډېر دا خوشبختي نظر دی بس طالبان د خبر و مې او نو وس دا خبرې پر مخ نه سکلای بس والسلام.
السلام علیکم مونږ دې ولاله د قرباغ له سوالې د سوسنګ کلی نه مې اړیکه نیولې نه ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو هیڅ اختلافات کې نشته که اختلافات مينو هغه به ان شاء الله حل شي نور مخ نه نیسم.
مله سلام علیکم زه د کندهار ولایت د نیمه سمازنګ تستولې دي یو د افغانستان مشرانو ول سر نه خلاصيږي د دوه کال طالبان چې مشر یې مړی د دوه کال دی به مشر ګرځي دای یاو او بل دا هیڅ کله سوله نه راځي هغه پاکستان د دوه کال د خبر پټ ساتلی وو من یو چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې دا خبر رسواکي وست دا نه کیناره وی ویم لا عمر مول دی سولې نو ستو داس دی داس دی ته به ګوره برته به د سولې سره په شاکي پاکستان لاس کې وي.
زمانا پیغام دی چې کوم لا محمد عمر مدیر چې شخصي دی دا به د سولې په ستوګه وي څه تاثیر نو کوي چې طالبان شخصي مشران وو چې د خپل کمانډانانو ته
السلام علیکم مرنګم ته کول تر ښا زمان خان فلا عمر مرګ داس یو افغانستان ته د سیستم شي په حواله رسول پرابته باندې ځکه کتو غواړي چې په طالبانو کې رسول او کې هغه حاتم رسول کوي او کتو غواړي چې رسول نکلي هغه حاتم نه کوي نو موږ په تاسو غواړو چې خپل حاتم باندې کې او طالبانو هغه کسان چې څوک ټول ته آماده دي د رسول نه کوم مشن سره یو دی. السلام
علیکم متولا چې زه خبره کوم ځان دی ولایت دا ډیر د شرم خبره نه ده چې افغانان وجل کیږي څو کال بعد د افغانان په خبري د افغانانو د فار د ډیر د شرم خبره ده پیور او افغانان باید سر خلاص د منصور د عدالت په نامه په زړه او زبکو فرادي ورپکی د تر اغلی جنگی دی په خپل علمن روزګان زابل قندهار او پکتیکا کې دی فعالیتونه کوي په خپل د پچنګ غډون کړی دی دا د دې شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو تمر دشمن پاکستان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه په دې باندې متأكد یم چې د عملمد مرخصن په مړینه کې شک نشته چې هغه مل ده اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تاسو سره ویل چې ولای چې دوی داسې سیاسي بشریت نه لري او سیاسي لرلود نه لري او همیشه پاکستان دغه حکومتونو ته او دی چارواکو ته دوکه ورکړی ده، پریبی ورکړی ده، او دا هم د پاکستان یوه نوه پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میز باندې یې کېنولو، او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو، د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې، او خلک ډېر ورته خوشبینه ولو، خو دې نامه د مره خو مړې نه دی دېته ساتلې وه د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کې، او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو په منځ کې، اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د محمد عمر اخوند مړینه اعلان شوله، نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بېرته ټوله په دې باندې واړوله، له خپله ځانه چې ذمه واړوله، او دوی افغانان بېرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پرېښولو، دا هم یوه دسیسه وله. نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت بېرته ډېر توجه وکړي.
محترمه، ستاسو پیغام مو ته خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکراتو یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري، نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و